آقا رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د ارګون پولیسوالی کې د ځانمرګ د موټر بم په چاودنه کې لشتلر یو څلویښت کسه وژل سوي دي. جمهور رئیس کرزی وایي چې افغانستان پارلماني نظام ته قطعا آماده نه دی او اسرائیلو په غزې باندې تعرضي حملې پراخې کړې دي. قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، دا امریکا جغ د نن سهار دوهمه پښتو خبرونه پیل کوو. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د اسرائیل او فلسطین د روان بحران په اړه رپورټ لرو، او د افغانستان د جمهور رئیس حامد کرزی سره د آشنا تلویزیون ځانګړې مرکه هم اوریدلی سي. د دې او نورو مطالبو تر څنګ پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې طاهر ازګزی صاحب او زه شفیع سردار تاسته اورو. افغان چارواکو ویلی دی چې د افغانستان په ختیځ کې د یوه ځانمرګ د موټر بم په چاودنه کې لږ تر لږه یو څلویښت کسه وژل سوي دي. د دفاع د وزارت نطاق جنرال محمد ظاهر عظیمي وویل چې ځانمرګ پرون د سه شنبې په ورځ د پکتیکا د ولایت د ارګون د ولسوالۍ یوه ګڼ مارکیټ ته نږدې خپل د بمونو ډک موټر وچاوه. په دې حمله کې لږ تر لږه شپږ ماشومان هم وژل سوي او څه د پاسه اووه شپېته تنه زخمي سوي دي. عظیمي اول ویلي وه چې نه اتیا کسه وژل سوي دي، مګر دا شمېر وروسته د پکتیکا د والي او د جمهور رئیس حامد کرزي د دفتر لخوا کم وښودل سو. چارواکو ویل چې ځانمرګ هغه وخت خپل موټر بم وچاوه چې پولیس پسې روان وه چې وینیسي. په دغې لویې چاودنه کې څو دوکانونه تباه سوي او خلک یې تر خاورو خزلو لاندې سوي دي. په دې اړه چې دا حمله چا کړې تر اوسه چا نه دي ویلي، چا څه نه دي ویلي، او طالبانو هم په یوه خپره سوې بیانیه کې د دې حملې د کولو څخه انکار کړی دی.
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی وایي چې افغانستان پارلماني نظام ته قطعا آماده نه دی. ښاغلی کرزی د امریکا غږ آشنا تلویزیون ته وویل چې دی د رایو د تفتیش په پروسه کې د بهرنیانو د ګډون په اړه جدي اندېښنې لري او ده د هغې هرکلی نه دی کړی، خو د ضرورت په خاطر یې دغه غوښتنه منلې ده. جمهور رئیس حامد کرزی چې د ملګرو ملتونو او کاندیدانو په غوښتنه د کار موده څو اونۍ اوږده سوې ده، د امریکا غږ همکار احمد فواد لامی ته په خبرو کې وویل چې د بهرنیانو سره او په ځانګړي ډول د امریکا سره یې اړیکې په 2001 کال کې په هرات کې په بمباریو کې د بېګناه ملکیانو په وژل کېدو خړې پولې سوې دي. ښاغلی کرزی وویل چې دی اوس هم د امریکا سره د تړون مخالف دی او تر هغو پورې چې امریکا د طالبانو سره سوله ونه کړي دا تړون به تل د افغانستان دښمنان د یوې وسیلې په توګه استعمالوي.
پاکستانی قواوو د طالبانو یو لوړپوړی فراري قومندان چې یو وخت یې د پخواني جمهور رئیس پرویز مشرف ته وژلو هلې ځلې کړې وې نیولی دی. پوځ ویلی دی چې عدنان رشید یې تېره اونۍ په شمالي وزیرستان کې ونیو. هغه د پاکستانی قواوو سره د توپک په جګړه کې زخمی سوی و. رشید د پاکستان د هوایی قواوو پخوانی سیمنصب و او له دې کبله د مرګ سزا پر راختلې وه چې په 2003 کال کې یې په مشرف باندې د بمچونې ځانمرګه حمله کوله مګر ناکامه سو. هغه په 2012 کال کې د زندان څخه وتښتېد او دا ادعا یې کړې وه چې د ملالی یوسفزی د وژلو نیت یې هم کړی و. پاکستاني چارواکي وایي چې په شمال لویدیز کې په طالبانو او هغو یاغیانو باندې چې د القاعدې سره تړاو لري د اردو په تعرضي حملو کې تقریبا یو میلیون خلک بې ځایه سوي دي. د فدرالي حکومت وزیر عبدالقدیر چې د ژغورنې د چارو سرپرستی کوي پرون د سه شنبې په ورځ امریکا غږ ته وویل چې هر څوک چې د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د خپل کور څخه وتلی دي تقریبا هر یو یې ثبت سوی دي. هغه وویل چې د هغوی د پوره حال د تشخیصولو پړاو به وروسته شروع سي چې څومره د خپلو کورونو څخه وتلی او چیرت للی دی چې د مرستې مواد ورورسول سي د پاکستان اردو یو میاش مخ کې په شمالي وزیرستان کې د عملیات پیل کړل چې په دې سیمه کې چې د افغانستان سره سرحد لري د هغوی د اوږدې مودې مورچلونه لمنځه یوسي اردو وایي چې د دغو تاروزی عملیاتو د شروع کېدو راهیسې څه د پاسه 440 یاغان او 25 حکومتي عسکر وژل سوي دي پرون د سه‌شنبه په ورځ اردو وویل چې د میر علي په شارګوټي کې د توپکو په جګړه کې درې پاکستانی عسکر او اوه یاغان وژل سوي دي
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه
او دا هم نور خبرونه د اسرائیل صدر اعظم بنجامین نتانیاهو وایي چې اردو به په غزه باندې خپل تعرضي عملیات روسه له غزيات کې چې د حماس مبارزینو د اوربن پیشنهاد رات کړ او په اسرائیل باندې د راکټونو حملو ته دوام ورکړ شاغلی نتانیاهو پرون د سه‌شنبه په ورځ وویل چې د غوړه برل چې دغه لانجه په ډیپلوماټیک توګه حل سي مګر د حماس اعمال پرته لدی چې په هغه باندې حمله پراخ او سختي کو بل لار نه راپریږدي د اسرایلو دغه کم تلفات او بخښي یو اسرایلی د سه‌شنبه په ورځ د غزې سره د اریز سرحدي تانې ته نږدې د یو راکټ په حمله کې وژل شوی دی دا د تیری اونۍ را په دې خوا چې د اسرایلو او حماس ترمنځ شخړې او جګړې پیل شوې دي د لومړي ځل لپاره یو اسرایلی وژل کیږي د فلسطین د روغتیا چارواکي وایي چې په دې جګړو کې یو 340 تنه فلسطینیان وژل شوی دي
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په ویانا کې د ایرانی هیئت سره د خبرو څخه وروسته بیرته واشنگتن ته راستون شوی دی او د ایران د بهرنیو چارو وزیر غوښتي دي چې کله د جولای تر شلمې نیټې پورې چې وروستۍ مهلت ورته ټاکل شوی د نړۍ د طاقتونو سره د ایران د زروي پروګرام په اړه خبرې کوم نتیجه ورنکړي نو دا خبرې دي نور هم دوام پسی وکړي کیری پرون د سه‌شنبه په ورځ د ایران د زروي پروګرام په اړه د وروستۍ خبرو څخه وروسته وویل چې د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتونو د ډلې ډیپلوماټانو په دې خبرو کې پرمختګ کړی دی مګر په مهمو مسایلو کې لا ډیر حقيقي خندونه موجود دي د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جاوید ظریف هم د کیری د دې خبرې په پام کې نیول سره جدي اختلافات ته اشاره وکړه مګر وی ویل چې دوی په کافي اندازه پرمختللې دي چې خپل سیاسي امیرانو ته وایي چې دا داسې جریان دی چې باید دوام ورکړي دواړو ډیپلوماټانو په دې باندې ټینګار وکړ چې د یکشنبه د ورځې د ورستي مهلت پر رسیدو سره هم د خبرو امکان شته مګر د لویدیځ یو ډیپلوماټ وویل چې د دې امکان ډیر نشته چې د یکشنبه تر ورځې پورې کوم موافقه راسي او دا چې دا خبرې به پر اتلونکو میاشتو کې هم دوام ولري
پرون د سه‌شنبه په ورځ په ختیځ اوکراین کې په یو هوایی حمله کې د اپارتمان یو ودانۍ تباه شوی لښته لږه یو لسکاسه پکې وژل شوی دی او داسې نوې تورونه لګېدلې دي چې د اوکراین په مقابل کې د روسیې د طرفدارو یاغانو پر روانو شخړو او جګړو کې روسیه مستقیم لاس لري د دې حمله په اړه چې پرون د سه‌شنبه په ورځ د سنیجنی په شارګوټ کې وسوه تفصیلات راپور نه دي معلوم بلتون غشتون کو یاغان ویل دي چې دا حمله د یوکران هوایی قواو کړی ده د یوکران د اردو نه تاق اندری لیسینکو په دې حمله کې د یوکران لاس لرودل رد کړی او ویل دي چې د دوشنبه راهیسې د اردو هیڅ کمی الوتکې د ختیځ په خوا پرواز نه دی کړی
د عراق پارلمان چې په فقیزو شخړو کې راګرځي د هغه هیواد د اوږدې مودې د سیاسي خندونو په لری کول کې یو ګام وړاندې اخیستی او موافقه یې کړې ده چې یو سنی مذهب رئیس انتخاب کړي د دیالا یو وکیل سالم الجبوري پرون د سه‌شنبه په ورځ دا مقام ترلاسه کړ مګر دا لا نه ده معلومه چې هغه به د هغې اوږدې معاملې یو برخه وي چې دا فیصله کوي چې څوک به د هغه هیواد جمهور رئیس او صدر اعظم وي د امریکا د جمهور رئیس مرستیال جو بایدن الجبوري ته تلیفون وکړ او مبارکي یې ورکړه او ورته ویې ویل چې دی به د هغه سره له نږدې کار وکړي د یوې غیر رسمي موافقې په اساس وروسته له هغه چې د امریکا اردو په 2003 کال کې په عراق باندې یرغل وکړ او دیکتاتور صدام حسین یې راوپرځوه د هغه هیواد د پارلمان رئیس په سنی جمهور رئیس به یې کردي او صدر اعظم به شیاوی د جمهوری په انتخابولو سره پارلمان اوس ډیر ورځې وخت لري چې جمهور رئیس انتخاب کړي او جمهور رئیس بیا 15 ورځې وخت لري چې په پارلمان کې د تر ټولو لوی بلاک یا ډلې څخه وغوړي چې صدر اعظم وټاکي او حکومت تشکیل کړي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د عراق د پارلمان د نوی رئیس د انتخابولو هرکلی وکړ او هغه د نوی حکومت ته جوړېدو په سخت پروسه کې چې د عراق د ټولو خلکو او ټولونو حقوق غوښتنې او قانوني اندیشنې به پکې په پام کې نیسي لومړی ګام وباله.
او برازیل، روسیه، هند، چین او جنوبی افریقا د نړیوال بانک او نړیوال وشي صندوق په مقابل کې د نورو سازمانونو یا مؤسسو نمونه افشا کړی دي چې د دوغو دوه مالی مؤسسو ځای ونیسي. د دوغو پنځو ملکونو مشرانو چې اقتصادي مخ په پراختیا او انکشاف روان دی، دا اعلان پرون د سې شنبه په ورځ د برازیل په فورتالیزا کې په دوه ورځنۍ عالی جرګه کې کړی دی. دا خبرونه
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده وی او ای پښتو. قدر من اوریدونکو، خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو سواوریدل. اوس په مکریز مر د خبرونه دی رپورته. پرون د یو اوربان د ټنګولو د هڅو د ناکامۍ څخه ورسته دواړو خواوو، یعنی اسرائیل او فلسطینیانو، په یو بل باندې خپل حملو ته زور ورکړی وو. د غزې څخه د امریکا خبريال ګیب جوشي له په دې باب یو رپورټ لیږل دي چې دا د خلاصې تاسو او رول کیږي.
د حماس د ډلې مشرانو چې په غزې کې د فلسطینیانو د ادارې سیاسي اقتدار په لاس کې لري، د هغه اوربند پیشنهاد رد کړ چې مصر مخکې کړی وو او پرون وختي اسرائیل هم منلی وو. د حماس ډله وایي چې هغوی د اوربند په دغو خبرو کې حاضر نه وو. په دغه موافقه کې د موقت وخت د پاره د اوربند پیشنهاد شوی وو چې باید د پرون نه شروع شوی وي. په دې برسیره په هغې کې د غزې سره د سرحدونو خلاصولو او په قاهره کې د حماس او د اسرائیلو ترمنځ د مذاکراتو د پیل کېدو غوښتنه هم شوې وه. پرون د اسرائیلو صدر اعظم بنجامین نتانیاهو په یوه خبري کنفرانس کې د دې خبرداری ورکړه چې که حماس دغه موافقه ونه مني، نو د زیاتو نظامی عملیاتو امکانات شته دي. هغه وایي:
If Hamas rejects the Egyptian proposal and the rocket fire from Gaza does not cease, and that appears to be the case now.
که چېرې حماس د مصر پیشنهاد رد کړي او د غزې نه په اسرائیل باندې خپل حملو ته دوام ورکړي، نو په هغه حالت کې به اسرائیل د خپل خلکو د حفاظت لپاره خپل نظامی عملیاتو ته زور ورکړي. د اسرائیلو د تیرې هفتې راهیسې د فلسطینیانو د راکټونو د حملو په جواب کې په غزې باندې خپلو سختو بمباریو ته دوام ورکړی دی. اسرائیلو پرون د څو ساعتونو دپاره د مصر د دغې موافقې مراعت هم وکړ، مګر په اسرائیلو باندې د راکټونو د وارولو دوام نه وروستو بیرته یې خپلې هوایي بمباری شروع کړې. په غزې کې مامورین وایي چې د اسرائیلو په دغو حملو کې 130 تنه وژل شوي دي او هم هلته د خلکو په سلګونو کورونو ته ډیر زیات تاوان رسیدلی دی. د غزې په ښار کې یو دکاندار محمد سمان وایي سره له دې چې د ده کاروبار ډیر خراب شوی، خو دی بیا هم د حماس د ډلې د دریځ ملاتړ کوي. هغه وایي: هغه وایي زه د حماس د شرایطو په اساس اوربند غواړم، نه د اسرائیلو د شرایطو په اساس. هغه دا هم ویلي چې ټول هغه کورونه چې په بمبارۍ کې تباه شوي هغه باید بیرته آباد شي. له بلې خوا، پرون د امریکا د باندنیو چارو وزیر جان کیری په ویانا کې په یوه خبري کانفرانس کې په اسرائیلو باندې د حماس د ډلې د راکټونو د وارولو په دوام سخت اعتراض وکړ، سره له دې چې د اوربند د ټینګولو لپاره د هغه په اصطلاح د ښه نیت هڅې هم شروع شوې وې.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام سل اشاریه 15، د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
او اوس په مکرې دی رپورته. د افغانستان د مشرانو جرګه وایي چې د ولسي جرګې لخوا د ملي شورا د غړو د حقوقو او امتیازاتو د خوندیتوب د قانون طرحه د خلکو د ګټو خلاف ده او دوی دا قانون رد کړ. د افغانستان د مشرانو جرګې غړو د سې شنبه ورځې په عمومي غونډه کې د 15 مخالف رایو سره د دې قانون له تصویب ډډه وکړه. د دې جرګې یو شمیر غړو وویل چې د افغانستان په اوسنۍ شرایطو کې د دې قانون تصویبول مناسب کار نه دی. د ملي شورا غړو د حقوقو د مسؤلیت قانون د شنبه په ورځ د ولسي جرګې لخوا په تصویب ورسید چې د دې قانون له د دې شورا غړي د کاري دورې وروسته هم د ځانونو لپاره یو شمیر امتیازات وضع کړي دي. د موضوع نور تفصیل د ازادي رادیو خبريال یوسف خان زدران پر پورته کوي.
مشرانو جرګې د افغانستان د ولسي جرګې لخوا له کاري دورې وروسته د ملي شورا د غړو د حقوقو او امتیازاتو د خوندیتوب د قانون تصویب شوی طرحه د رایو په اکثریت رد کړه. د افغانستان د مشرانو جرګې غړو د سه‌شنبه ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې دوی د خلکو د ګټو په خاطر د قانون دا طرحه تصویب نه کړه. د دې جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار د مشرانو جرګې غړو ته وویل چې دا قانون د خلکو په ګټه نه، بلکې ګټه یې یوازې د ملي شورا غړو ته رسیږي. د ملي شورا د وکیلانو د امتیازاتو د خوندیتوب د قانون په باره کې باید ووایم چې موږ ډېر بې خرچي یو، نو زما وړاندیز دا دی چې د رایو په اکثریت دا قانون رد کړو. په دې سره به هم خلک خوشحاله سي او هم تاسې. روزي رسوونکي خدای ده، څوک چې دا قانون تاییدوي شین کارت او څوک یې چې ردوي سور کارت پورته کړئ. ښه، دا قانون په 5 موافقو رایو رد شو.
ښاغلی
مسلمیار وویل چې د ملي شورا د غړو د حقوقو او امتیازاتو د خوندیتوب د قانون د طرحې په اړه به یوه ګډه کمیټه جوړه شي او په دې اړه به لازم بحث وکړي. د مشرانو جرګې اداري هیئت د ګډې کمیټې له غړو چې د مشرانو جرګې او ولسي جرګې لخوا ټاکل کیږي وغوښتل چې په دې قانون باندې د بحث په وخت کې د مشرانو جرګې له پریکړې دفاع وکړي. د یادونې وړ ده چې د ملي شورا د غړو لپاره د حقوقو د مسؤلیت د قانون طرحه د ولسي جرګې د شنبې ورځې په عمومي غونډه کې په 4 فصلونو او 6 مادو کې د رایو په اکثریت تصویب شوې وه. د دې قانون له مخې د ولسي جرګې غړو د خپلې دورې وروسته هم د ځانونو لپاره میاشتني امتیازات او نور حقوق وضع کړي دي. د دې قانون په یوه برخه کې راغلي چې د ملي شورا غړي د وکالت دورې د پای ته رسیدو وروسته هم باید د وکالت د دورې د معاش 25% واخلي. د شورا غړو ته 2 ساعتونکي، سیاسي پاسپورټ او د کورنۍ د غړو لپاره د خدمت پاسپورټونه ورکول د دې طرحې نور وضع شوي قوانین دي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې یو شمېر غړي په دې باور دي چې دا قانون د خلکو په ګټه نه، بلکې یوازې د ملي شورا د غړو په ګټه دی او باید رد شي. د دې جرګې 2 تنه غړي طیبه زاهدي او بلقیس روشن په دې اړه وایي:
زه د افغانستان د ولسی جرګې دا طرحه کاملا ردوم، او د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې چې موږ د امنیتي کارکوونکو او ملي اردو لپاره خپل معاش نه لرو، نو موږ بیا څنګه د کار وروسته د خپل ځان لپاره معاش ټاکو؟ زه فکر کوم چې دا د ویاړ ځای دی چې موږ د هغو کسانو په بدل کې چې هیڅ نه پوهیږي چې د دوی قیمت څومره ده سور کارت پورته کوو. هر چا چې د دې قانون په وړاندې سور کارت پورته کړ، نن یې لږ تر لږه خپل وجدان آرامه کړ.
دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر مدني ټولنې او عام خلک هم د ولسي جرګې لخوا د قانون د دې طرحې تصویب له اساسي قانون سره په ټکر کې بولي. دوی وایي چې د ملي شورا غړي باید د اوسني وضعیت په پام کې نیولو سره د خپلو ځانونو لپاره د امتیازاتو پر ځای په هیواد کې د غریبو خلکو ژوند ته پام وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
او اوس په مکرې لندو خبرونه ته. افغان چارواکو ویلي دي چې د افغانستان په ختیځ کې د یو ځانمرګه د موټر بم په چاودنه کې لږ تر لږه 140 کسه وژل شوي دي. د دفاع د وزارت نطاق جنرال محمد ظاهر عظیمی وویل چې ځانمرګه پرون د سه شنبې په ورځ د پکتیکا د ولایت د اورګون د ولسوالۍ یوه ګڼ مارکیټ ته نږدې خپل د بمونو ډک موټر وچاوه. په دې حمله کې لږ تر لږه 6 ماشومان وژل سوي او 3 شپېته تنه زخمي سوي دي. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی وایي چې افغانستان پارلماني نظام ته قطعا آماده نه دی. پاکستانی قواو د طالبانو یو لوړ پړی فراری قومندان چې یو وخت یې د پخوانی جمهور رئیس پرویز مشرف ته وجلو حالې ځلې کړې وې نیولې دي. د اسرائیلو صدر اعظم بنجامین نتنیاهو وایي چې اردو به یې په غزې باندې خپل تعرضي عملیات وروسته له هغه زیات کړي چې د حماس مبارزینو د اوربان پیشنهاد رد کړ او په اسرائیلو باندې یې د راکټونو حملو ته دوام ورکړ. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په ویانا کې د ایراني هیئت سره د خبرو څخه وروسته بیرته واشنگتن ته راستون شوی دی، او د ایران د بهرنیو چارو وزیر غوښتي دي چې که د جولای تر 6 نیټې پورې چې وروستۍ مهلت ورته ټاکل شوی د نړۍ د طاقتونو سره د ایران د ضربې پروګرام په اړه خبرې کوم نتیجه ورنه کړي، نو دا خبرې د نورې هم دوام پسې وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی وایي چې افغانستان پارلماني نظام ته قطعا آماده نه دی. ښاغلی حامد کرزی د امریکا ژغ آشنا تلویزیون ته وویل چې د رایو د تفتیش په پروسه کې د بهرنیانو د ګډون په اړه جدي اندیښنې لري. هر کله یې نه دی کړی، خو د ضرورت په خاطر یې دغه غوښتنه منلې ده. او د هم د امریکا ژغ د آشنا تلویزیون خبریال احمد فواد لامې سره د ولسمشر کرزی مرکه.
ولسمشر صاحب، په دې د امریکا سره په اړیکو په اړه غږیږو، په دې وروستیو کې ستاسو اړیکې له واشنګټن سره یو څه مخ په سړېدو شوې په وروستیو کلونو کې، او حتی په ځینو مواقعو کې ډېرې کړکیچنې هم شوې. په ستاسو ځینې منتقدین داسې نظر ورکوي چې ګواکې دغه د اړیکو خرابوالی ډېر ستاسو د شخصي علایقو او اغرازو له امله دی. تاسو ځواب څه وایست؟
ځینې دا وایي، غربي مطبوعات هم دا وایي. آیا د افغانستان د خلکو ملکي تلفات زما شخصي خبره ده؟ بالکل ده، بالکل ده. د افغانستان د خلکو ملکي تلفات او په هغوی ناراضي او خوابدۍ زما شخصي خبره ده، او همدارنګه ملي خبره ده. د افغانستان په خلکو باندې زموږ افغانان هرې خوا بده سي، نو شخصي خبره سوه، او چې د هر افغان خوا په بده سي ملي خبره سوه، بالکل شخصي وه، چون زه د افغانانو په ازار او وضعیت او خوږېدو خوا بده وم، بالکل ملي وه، چون دا د افغانانو درد و. او نور داسې مسایل، د تروریزم په خلاف جنگ، ما د لسو کالو په دې خوا بده ویلي، حداقل اتو لسو کالو په دې خوا، چې دا جنگ په افغانستان او د افغانستان په کلي او کورو کې نه دی. دا په هغه ځای کې دی چې پناهګاوې دي، چې تمویلګاوې دي، چې تربیتګا ده، او هلته دوی روزل کېږي او مفکوره ورکول کېږي. هلته امریکا هیڅ وخت پلان نه لري. دا جنګ په افغانستان کې نه و، اوس هم نه دی. نو زما او د امریکې اختلاف پر دغه مسله و، او دا اختلاف باقي دی.
یو داسې انګېرنې هم شته چې
یعنی مهمه یې دا مسله، نور مسایل مهمه یې دا.
داسې انګېرنې هم شته چې ګواکې ستاسو اړیکې له جمهور رئیس بوش سره، د ستاسو اړیکې د اوباما سره، د دې په پرتله ډېرې نږدې او د ملګرتوب په کچه وي، او د جمهور رئیس اوباما سره ستاسو اړیکې لږ څه سړې دي؟
نه 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 نه، هیڅ شخصي اړیکه نه ستلته. بوش د امریکې جمهور رئیس و، او زموږ سره دولتي رابط درلود. شخصا یو مهمانوازه سړی و، بې له شکه، او انډیوال سړی و، خو رابطه دولتي وه. زما او د امریکې د دولت رابطه د اوباما په دور کې نه ده سره خراب شوې. زما او د امریکې د دولت مابینځ د رابطو کړکیچ او خرابوالی د 2008 کال څخه شروع شو، کله چې دوی پر عزیز آباد باندې په هرات کې په شنډن کې بمباري وکړې، او زموږ یو سلو شل کسه ښځې ماشومان او بچان او نارینه شهیدان شول. هلته دا اختلاف پیدا شو، او هلته دا اختلاف ډېر شدید شو. نو د دې رابطې د خرابېدو سلسله د اوباما د ادارې څخه نه، بلکې تر هغه د مخه ادارې څخه شروع شوې ده. اوباما د امریکې رئیس جمهور دی، هغه د امریکې د مفاداتو مسؤل دی. زه د افغانستان رئیس جمهور یم، تر هغه ورځ پورې چې یم څو شپې نورم، زما مسؤلیت د افغانستان د مفاداتو ساتل دي. او په دې کې نه زه دی ملامتوم چې ویلي د خپلې خاورې دفاع کوي، او نه امیدوارم چې دوی ما ملامت کړي. دا زما وظیفه ده چې د افغانانو او د افغانستان د منفعت دفاع وکړم.
تاسو پخوا د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې د ځینو ناامنیو مسؤل ګڼلی و، او یا ویل چې د ځینو ناامنیو په دوام کې لاس لري، اوس هم په همدې باور یاست او که یاست، آیا شواهد لري؟
شواهد شخصي امنیتي کمپنۍ دي. شخصي امنیتي کمپنۍ چې امریکا وروزلې او په میلیاردو ډالر یې ورکړه، دا په افغانستان کې نه یوازې د بې ثباتۍ عامل وي، بلکې مطلقاً د ناامنۍ او د جنگ او د خلکو د آزار سبب. او امریکې پر دې زما سره 15 کاله شخړه وکړه، حداقل 15 کاله ما پر امریکې سره پر دې شخړه وکړه، تر هغو چې په زور مې دا کمپنۍ پوتړلې، په تحدید مې پوتړلې، د بګرام زندانو او د افغانانو بندیخانو ته اچول. نو دا ټول هغه عوامل وو چې په افغانستان کې نه یوازې چې بې امنی ایجادوله، بلکې افغانان یو د بل سره اچول، بلکې افغانان او د دې حکومت یو د بل سره لرې کول. دا دا هڅه وه.
دا هڅې اوس له منځه تللې؟
دا هڅې اوس له منځه نه دي تللې. دا هڅې اوس هم شته، خو د بګرام د زندان د لرې کولو سره، د دې زندان د بندولو سره، او د شخصي امنیتي د کمپنیو د لیډر کول سره دا شرایط څه تغیر کړی دي، خو اثرات چې تر اوسه هم پاتې دي او عواقب هم تر اوسه پورې د افغانستان د خلکو د آزار او عزت باعث کیږي.
امریکا سره د اړیکو په تړاو او همداراز د امریکا سره د دوه اړخیز امنیتي تړون د لاسلیک کولو په اړه راتلونکي ولسمشر ته ستاسو توصیه څه ده؟
لکه چې ما د امن په لوجرګه کې وویل چې امنیتي تړون تر هغه نه امضا کوم چې سوله رانسي، زه اوس هم په دې عقیده یم که سوله رانسي، د طالبانو سره سوله به نسي او امنیتي تړون امضا سي، دا دا معنا چې دغه سیاسي وسیله، دغه ابزار سیاسي د جنگ به دائم د یو پردي په راس کې د افغانستان په خلاف استعمال کړي، کله چې زه غوښته ظاهرا به د امنیتي تړون تر امضا وروسته یو څو شپې شاید قراري راسي، خو هغه ابزار سیاسي چې د امریکې او د پاکستان په راس کې دي د افغانستان په خلاف، هغه سیاسي ابزار به د منځه نه وي تللي. هغه سیاسي ابزار یوازې او یوازې د سولې د پروسې د تطبیق د لارې د منځه ځي، نو لهذا د سولې د پروسې تطبیق یو حتمي او ضروري خبره ده.
ستاسو په اند امریکا د افغانستان د ښېګڼې لپاره څه کولی شول چې وی نه کړل؟
د افغانستان ملت د امریکا سره په ډېر اخلاص لاس ورکړ، په ډېر اخلاص زه د دې شاهد وم، د افغانستان خلکو امریکا د دوست وګڼل او د دوست په سترګې ورته وکتل. امریکا زموږ سره سیاسي چلند وکړ، موږ یو پخوانی ټولنه وو، یو د اعتماد او د دوستۍ پر بنا یو فرهنګي ټولنه وو. موږ په هغه دي چې دوی راغلي او د افغانستان سره کومک کوي، د دوی سره رابطه ټینګه کړه، خو ټول هغه معاهدات چې دوی زموږ سره وکړه پر هغه عمل ونه کړي. په ستراتیژیکه معاهده کې زموږ دوی تر ما بینس مهمه موضوع دا و چې کله پر افغانستان حمله کېږي نو دوی به د افغانستان دفاع کړي. تر هغه معاهدې تر امضا لس ورځې وروسته د پاکستان څخه پر افغانستان د توپ او د راکټو ډزې شروع شوې. امریکې په اول کې حتی نه منل چې دا ډزې کېږي، تر څو چې مجبور مو کړه اسناد مو ورته راوړل، بیا یې هم په دې کې هېڅ ونه کړل. نو داسې نور مسایل هم شته چې زه نه غواړم تفصیل ته لاړ شم، پر کرار به بیا کومه خبرې سره وکړو. موږ غواړو چې د امریکې سره دوست واوسېږو، موږ غواړو چې د نړۍ سره دوست واوسېږو. زموږ شکایت دا نه دی چې موږ نه غواړو د دوی سره دوستي وکړو، زموږ شکایت دا دی چې د دوی رابطه زموږ سره، د افغانانو سره، د افغانستان سره باید پر داسې ارزښتو بنا وي چې هم د دوی منفعت پکې خوندي وي او هم د افغانانو منفعت پکې خوندي وي. یعنی داسې نه شي کېدای چې موږ دې د دوی د منفعتو قرباني شو او تل دې پس پاته احتیاج او پردو ته مجبور پاتې شو.
یو بل موضوع ته براشو، منتقدین وایي چې تاسو به له واکه د ګوښه کېدو سره په اداري فساد یو ککړ نظام له ځان په میراث پرېږدئ، تاسو په دې اړه ځان تاریخ ته مسؤول ګڼئ؟
بالکل، ولې نه؟ اداري فساد په افغانستان کې شته لکه په هر بل مملکت کې شته. په افغانستان کې تر نورو هېوادو ډېر دي په دوه دلیله. یو دا چې موږ نظام د هېڅ څخه راشروع شو، د هېڅ څخه، دلته هېڅ هم نه و. کله چې راغلم دلته ارګ ته اداره خو بالکل موجوده نه وه، حتی ټلیفون مو نه درلود، حتی کاغذ مو نه درلود. او دا چې سړي پیدا کړو او ظرفیتونه پیدا کړو او توان پیدا کړو، نو په دې کې افغانستان د سختو مشکلاتو سره مواجه و. او دا طبیعي ده چې فساد زېږي. دوهم دلیل د خارجانو قراردادونه وه، خصوصا د امریکې قراردادونه، چې دوی په خپل سر په میلیونونو میلیونو ډالر قراردادونه د افغانانو سره کول او کوشش یې کوي چې دا قراردادونه هغه کسانو ته ورکړي چې د دولت د غټو مامورینو او سربراهانو او مشرانو سره تړلي وه. او په دې توګه یې په افغانستان کې فساد تشویقاوه او د هغه فساد څخه بیا استفاده کول د دولت څخه د خپلې اهدافو دپاره، د خپلو اهدافو دپاره او د استفادې دپاره او د دولت د تضعیف دپاره. نو هغه ځای چې د افغانانو مشکل دی د هغه ته زه مسؤول یم، هغه ځای چې د فساد پر دور راوستل دی ما ږغ جګ کړی دی او ږغ به مې جګ وي.
ارګ مو په څه حالت کې؟ ارګ ته راغلی په څه حالت کې و او چې بل ولسمشر ته
ټوک ټوک ډېر خراب ارګ نو یو ویرانی و، یو وران ویجاړ ځای و، محل و. نن الحمدلله ډېر ښکلی ځای دی او لا به پسې ښکلی شي، ټول مو ترمیم کړي، ټول مو تیار کړي او آینده رئیس جمهور به ښه وسایل ولري د کار دپاره، د میلمستیاو دپاره به ځای ولري، د خلکو د راټولولو دپاره به ځای ولري.
نو خدای جبرت نیک و مبارک
دیره من نه
من نه من نه کافی آبست کافی آبست تشکر 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 خدای را خدای را خدای را خدای را
د امریکا جغه شنا رادیو درنو اردوونکو زمرد سهارنی خبرونه مطالب تاسو واوریدل ز شفیع سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتیږو په لاند وخت کې به درې نیم ساعت خبرونه پیل سي تاسو مشر اوسئ.